Kırşne Asmanlandi.
السلام علیکم ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدر من اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې به د افغانستان د متبادلو ترانزیتي لارو د اهمیت او ترانزیتي فرصتونو په اړه بحثونه واوري. په وروستیو څو کلونو کې چې د پاکستان ترانزیتي لارې څو ځلې د افغانستان له حکومتونو سره د سیاسي مخالفتونو له کبله وتړل شوې او افغان سوداګرو ته درانه اقتصادي زیانونه واوښتل، بدیلو ترانزیتی لارو له هغې ډلې چابهار بندر ته پاملرنه زیاته شوه. د تازه راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو تیره اونۍ افغان ټرک چلوونکو یا لارۍ چلوونکو ته خبرداری ورکړ چې پر تورخام او نورو لارو په اوسنیو کاغذونو تګ راتګ یوازې تر نورو دریو اونیو پورې ممکن دی او د مارچ له 1 نیټې وروسته به له ویزې پرته هیچا ته له دې دروازو د اوښتو اجازه نه وي. پروانه اونۍ کې کابل د هند بهرنیو چارو وزارت د یو پلاوي کوربه و چې د نورو مسایلو ترڅنګ د چابهار بندر له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ بحثونه پکې شامل و. هند تایید کړی ده چې پلاوی له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال تیره جمعه وویل د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار جی پی سنگ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې وکړې. هند د ایران په چابهار بندر کې خورا ډیره پانګونه کړې او نوی دلی هیله لري چې د دې بندر له لارې به په وچه پورې محصور افغانستان او منځنۍ آسیا او وروسته اروپا ته خپل تولیدات صادر کړي. د چابهار تر بندر پورې د افغانستان په لویدیځ کې تاسیسات هم په تیرو څو کلونو کې تر ډیره رغول شوي او حتی د اورګاډي پټلۍ هم تر ډیرو سیمو پورې غځول شوې ده. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو د روان میلادي کال په پیل کې د چین په سرحد کې د واخان پر ترانزیتي لارې د کار د پیل خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په 13 جنوري میاشت کې وویل چې له چین سره د مستقیم ترانزیتي لارې د جوړولو چارې په واخان کې پیل شوې دي او بشپړې وشي. له بلې خوا د کاپ په اتمه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د تورغونډۍ بندر د ظرفیتونو د لوړولو په اړه د هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي چې ترکمنستان د تورغونډۍ او آکینې بندرونو رغونې ته لیوالتیا لري. له دې ټولو پرمختګونو ښکاري چې که څه هم نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له نورې نړۍ سره د متبادلو ترانزیتي لارو په وسیله د افغانستان د وصلولو په هدف هڅې روانې دي. په دې خبرونه کې د دې لارو پر اهمیت له شنونکو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د امریکا له کالیفورنیا څخه د پوهنتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی او د اقتصادي چارو شننکی ډاکټر سردار محمد نعیم درېوړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لمړی خبرې له مومند صاحب له تاسو سره پیلو. مومند صاحب، خبرونې ته خرغلاست. ځینې څارونکي وایي چې هیڅ بللاره د کراچۍ له بندر سره چې اوس تقریبا د افغانستان د ترانزیت اصلي لاره ده، دوی وایي چې د مقایسې وړ نه ده او هیڅ بل لاره ځای نشي نیولی. دا خبره څومره دقیقه ده؟
ډېره بنوانی تکل صاحب تاسو ته سلامونه، ډېر رمزون جناب ډاکټر صاحب ته، عالم صاحب ته، ټولو دوستانو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. په تر دې کې چې جوړ ورو او دیش سهار پیل کړی وي، موږ شوم ماښام انشاءالله درست پر خپل کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې افغانستان په وچه کې پروت یو هیواد دی او د 24 جنگ راهیسې افغانستان په تجارت یا په ترانزیت کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی. یو مشکل هم همیشه چې د افغانستان او پاکستان در مابین سیاسي حالات خراب شوي دي، نو پر دې پر مستقیم پر تجارتي حالاتو باندې، سیاسي حالاتو پر تجارتي حالاتو باندې تاثیر کړی دي. د شک نشته چې د کراچي بندر او د پاکستان لار زموږ د پاره نږدې ترینه لار ده. افغانستان لپاره د افغانستان پول سرحدات ټول بندر مهم دی، هغه کده چابهار بندر دی هم د افغانستان لپاره مهم دی، د بندر عباس بندر هم مهم دی، د موږ د ازبکستان د لارې څخه 5 کال خپل صادرات لرلو، د ترکمنستان لار هم زموږ لپاره مهم دی، تاجکستان هم زموږ لپاره مهم دی، تورغونډۍ، اکینه، شیرخان بندر، حیرتان بندر، اسلام کلا، چابهار، دا ټول سپین بولدک تقریبا 2-3 بندر چې نور نوي موږ د پاکستان سره، دا ټول زموږ لپاره مهم بنادر دی، او د دې ټولو بندرونو څخه موږ کاروبار کوو او کاروبار مشروع دی. ولی موږ کوشش زموږ دا دی، موږ نه غواړو چې یو بندر د بل بندر پر ضد باندې استعمال کړو. چابهار بندر تقریبا تاسو ګورئ چې 15 کاله کېږي چې دا بندر شروع دی، در دا اوسه پورې هغه کار چې چابهار بندر کې باید وسی نه دی سوی. تقریبا 15 کاله مخه هندي چارواکو ویل چې دا بندر به موږ جوړوو او متبادل لار به پلانکی به خود، در دا اوسه پورې هندي او ایرانی چارواکي په دې نه دی بریان سوی. هغه ظرفیت چې په کراچی بندر کې ستا په چابهار
هغه ظرفیت چې تاسو یې تمه لري یا افغانستان یې تمه لري په چابهار بندر کې راتلی شي، او که هیڅ کلم نشي راتلی او د کراچۍ د بندر اهمیت به تر ډیرو کلونو پر ځای پاتې وي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د کراچۍ د بندر اهمیت چې هغه په 100 کلو ته رسېږي. دا چې بل بندر د کراچۍ د بندر لار نیسي او تر دا اوسه پورې په 15 کاله کې د یوې زرې پیشرفت هم په دې بندر کې چې راغلی دی، هغه څه به ولې زموږ دپاره مهمه ده. موږ اوس هم د چابهار بندر استعمالوو، هم د بندر عباس بندر استعمالوو، هم یعنی ټول بنادر موږ استعمالوو. ولې موږ باید زموږ مناسبات هم د کراچۍ د بندر سره باید سم وي، هم د بندر عباس سره باید سم وي، هم باید د چابهار سره سم وي. نو لهذا
به له شکه دا خو به یو هیواد چې اړیکې جوړوي، اقتصادي اړیکې به له ټولو هیوادونو سره مهمې وي، یا له ټولو دغو بندرونو نه باید سمه او وړ استفاده وشي. مګر سوال دا دی چې اهمیت د کراچۍ په څه کې دی؟ دا د کراچۍ بندر کوم اهمیت لري چې چابهار یا نور بندرونه یې نه لري؟ لارې لنډه ده، ارزانه پریوزي، تاسیسات سم دي، څه ښېګڼه لري؟
لاره لنډه ده، او مثلا کته چیرې د کراچۍ د بندر لار راوړي در پېښور پرې یا در بند در تورخامه پرې چې مال رسیږي تقریبا، نو پر دې لار باندې تقریبا 40% دا تقریبا ارزانه تمامېږي د بندر عباس تر لار باندې. یو د کراچۍ بندر چې دی هغه په هغه نړیوالو تازیراتو کې نسته. د ایران بعضې ځینې بنادر دي چې موږ به خامخا جبل علي ته شی راوړو، د جبل علي څخه به راوړو. یو دوه درې مملکت هم مستثنا دي چې د هغو څخه ته شی راوړي، نو مشکلات نسته. ولی از موږ د پاره ټی ټی د کراچۍ د بندر څخه ډیر اسانه ده چې موږ ټول دنیا ته کولای شو چې د بندر په هیروس کې موږ کولای شو چې ټول دنیا ته ټی ټی وکړو. کچیرې بندر عباس موږ په کاغذو کې ذکر وینو، موږ نسو کولای، یا چا به هر ذکر وي، موږ نسو کولای چې ټول دنیا ته چې ټول نور دنیا ته ټی ټی وکړو. ولی موږ په دې خوشاله یو چې د چابهار بندر هم هغه ظرفیت پیدا کړي چې په د ټولې دنیا څخه دلته شپونه راسي او خپل کار پرې کوي. په تور د مثال کومر صادرات کوو، کومر صادرات کوو، کومر د کندهار څخه یو لاري موږ وغواړو چې موږ دلی ته واستو، دا کده چابهار د لارې څخه واستو، دا په 7 ورځې کې رسیږي. او کچیر د کندهار څخه مخ په موټر کې وړو او واګه د واګه بندر د لارې دا په 4 ساعته کې موږ د آزاد پور منډې ته زموږ موټر رسیږي، او په هغه منډې کې 4 ساعته بعد دغه مال موږ خرڅوالی سو. کې د کابل څخه ریکو هم تلیر وساته کې ریکیږي، کله کندهار سره یې کو هم په تلیر وساته کې دا رسیږي. یعنی دا هغه شیګنې چې د پاکستان لارې موږ ته لري. ولی تاسو ولې تقریبا چې په 3-4-5 میاشتو کې د کراچۍ بندر څخه افغان سوداګر ډیر ضررونه ولیدل؟ تقریبا زموږ 3000 کانټینر یې پلا بند چې پر هغه مو ټیمره چې مور کوي ډیټینشن مو هم ور کوي. اوس هم تقریبا د حدود کې تقریبا 400 کانټینر یې دونه هلته بند ولاړ دي، د مختلفو جنسونو دي چې ټول جنسونه قیمتي جنسونه دي هلته ولاړ دي، او در دا اوسه پورې د بندېدو علت هم نه دي معلوم چې موږ څو ورځې چې موږ د جناب سفیر صاحب سره په دې باره کې خبرې کړې دي، نو هغه انشاءالله وعده کړې ده هلته زموږ هغه خپل تجارتي ملګري چې دي هغو کې سونه کړې دي چې دا زموږ سره د خلاف کاروایی سوې ده. بله موضوع چې ده کچیرې تاسې هندوستان هندوستان ته تاسو فکر وای هندوستان هم زموږ سره په تاجر دوه کال کې هغه څه لازم او لازم و هیڅ د دوستۍ هغه شی نه کارونه نه کړی. پته ورته مثال زموږ د 15 کال ویزې زموږ په جیب کې وې، د تجارانو ویزې ټوله بندې سولې، او زموږ هم تقریبا د 6 کال زموږ 375 میلیون ډالر پر موږ سره ته صادرات درلودله. اوس موږ د خلکو معاملات دي، دا تقریبا زموږ د رهبری تقریبا غړو یا د زموږ معاون صاحب تجارتي هم د هند دایحت سره لیدلی و، په دې باره کې خبرې کړې وې. د هغو خبرو مطلب هم دا و چې باید موږ خلکو ته ویزې راکړي چې هلته زموږ پیسې باندې دي، زموږ مشکلات دي، په دې باره کې باید موږ ته جدا باید زموږ مشکلات را حل کړي. زموږ په جیب کې زموږ ویزې چې خلاف د ټولو نورمو زموږ ویزې پنځه سوه دي. هیڅ افغان سوداګر، یعنی یو افغان سوداګر په 2 لک ترکیې پاسپورت کړی دی په 2 لک ډالر، بیا هندوستان ته ځان رسول، دا څونه مشکلات دي. نو زما ارزو دغه په سیمه کې د افغانستان تجارت که څه هم مشکلات دي، ولې بیا هم افغان سوداګر په دې توانېدلی دي د ټولو نړۍ سره هم صادراتي و ارتباط هم وارداتي ارتباط ولري.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب له تاسو نه. مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې چابهار بندر د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دی، ایران په مجموع کې د ایران ټول بندرونه د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دي، مګر د جمهوری نظام پر مهال ماته یو راپور یاد دی چې متحده ایالاتونو یوازې د افغانستان په مسله کې چابهار مستثنا ګرځولی وو، افغانستان پرته له دې چې بندیزونو ته یعنی بندیزونه په ولګیږي کولای شوی چې د چابهار بندر للارې نړیوال سوداګری او تجارت وکړي، او هند هم د خبرې ته ډیر زیات خوشاله وو. دا بندیزونه د جمهوریت له سقوط وروسته بیا لګیدلی دي، یعنی هغه استثناء اوس د افغانستان په برخه کې نشته. تاسو ته معلومات شته ډاکټر صاحب نعیم؟ تاسو ته درځو همدغه پوښتنه له تاسو نه کوم.
ډاکټر صاحب زه هم خپل احترامات سره مونږ تاسو ته قدرمن مومن صاحب، ډاکټر صاحب احمد زی، ستاسو همکارانو او ستاسو د رادیو او ټلویزیون لاري ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مخکې مومن صاحب ډیر ښه بحث وکړ او دغه د چابهار بندر او د کراچۍ د بندر په اړه باندې معلومات ورکړ. زه په هغې اړه باندې نور ډېر نه غږېږم، خو مختصر راځم دې ته چې دغه د دواړو د چابهار او د بندر عباس او د کراچۍ د بندرونو د دغه د اقتصادي پرتلیز اقتصادي دغه باندې مزایاو په اساس باندې چابهار بندر په کراتو د کراچۍ د بندر نه د افغانستان د اقتصاد لپاره او ډیر د افغان سوداګرو لپاره د افغانستان لپاره په ټوله کې دا یو ډیر ارزانه لار ده. ما سره ارقام شته دي په دې اړه باندې به وروسته ما مقایسه کړي ده چې د چابهار بندر د افغانستان د لپاره د کراچۍ د بندر په برتره څومره نږدې دی، په یو کنټینر څومره مصرف په دواړو بندرونو کې راځي. بیا د چابهار د بندر عباس مقایسه مې هم کړې ده. نو راځم دې ته چې دغه د بندر عباس دغه څنګه چې تاسو ویلي، ما هم په دغه اړه باندې تقریبا په 2013 کال کې په ننګرهار پونتون کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس او زما هم په دغه کانفرنس کې خپل په دغه اړه باندې ریسرچ کړو او خپل می مقاله کې نو نشر کړو، مقاله می وړاندې کړه او خلکو ته می دغه بندر د اهمیت په اړه باندې معلومات ورکړو. رښتیا هم د جمهوریت نظام کې دغه د چابهار بندر استثناء و، خو اوس دقیق معلومات نه لرم چې د نوي نظام پر اتک سره چې دلته یو لړ مشکلات دي، مشکلات دا دي چې تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، او که دغه یو وسیله وي او په دغه شکل باندې چابهار بندر د نړیوالو بندیزونو لاندې واقع وي او د نړیوالو بندیزونو په لیست د لکه څنګه چې د ایران هیواد په ټوله کې د نړیوالو بعضي اقتصادي یا بعضي اقتصادي سکتورونه یا بعضي اقتصادي برخې هغه د بندیز لاندې دي، نو ممکن دا هم یو خدای زما معلومات ما سره نشته. ولی په تیره کې دا شینو د چابهار بندر د پاره د جمهوریت نظام په دغه کې ډېرې هلې ځلې وشوي. البته دغه ټولې هلې ځلې یوازې د کاغذ پر مخ وي، او کما څنګه چې لازم او څنګه چې خلکو د افغانستان ولس هغه غوښتنه وه، متاسفانه دا هغه شکل باندې ونه شو. زه غواړم چې لنده غد چابهار بندر چې په اقتصادي لحاظ فقراتو د کراچي د بندر نغوره دي سره درې چې مومن سیب ویلي چې د کراچي بندر زه نشي نیولې خو زه چې څومره معلومات لرم ما په دغه کار کړی معلومات مې راټول کړي څېړنه مې کړي.
ډاکټر صاحب نیم په کوم اساس تاسو وایي؟ مخکې عموما صاحب هغه معیارونه یا شاخصونه یاد کړل چې په دغه دغو دلایلو کراچۍ بندر ارزانه دی ستاسو؟
زه ډاکټر صاحب زه هم دغه مقایسه کوم لیکلي دي حتی د فی کانتینر مصارف په لحاظ د فاصلې په لحاظ دغه ټول مې مقایسه کړي زه به تاسو سره شریک کړم. یو دا ده چې دغه د چابهار بندر چې د نورو بندرونو په پرتله د کراچۍ د بندر بندر عباس او د نورو بندرونو په پرتله د سوداګر کولی شي چې شل په سلو کې تقریبا خپل توکي نور هیوادونو ته هغه په زر او اسانه طریقه باندې ولېږدوي او برعکس یعنی صادرات او واردات شل په سلو کې د دغه بندر له لارې د نورو بندرونو په پرتله د افغان سوداګرو لپاره اسانه خبره ده. او بل دا ده چې د چابهار بندر او د بندر عباس او د کراچۍ د بندر په پرتله په تقریبا 90 او 100 کیلومتره نږدې دی افغانستان ته. نو راځو دې ته بس ډېر وګورو. د خوځې لاندې دلته ارقام ذکر کوم چې د بندر عباس نه د کابل پورې چې ده تقریبا 915 کیلومتره فاصله ده او د یو کانتینر د فی کانتینر چې هغه شل فوټه د هغې اندازه وي تقریبا $4,000 کرایه ده. او که چیرته د کانتینر دغه فوټ شپېته وي نو بیا هغه تقریبا $6,400 ده. همدارنګه راځو د چابهار بندر نه چې دی کابل ته تقریبا 1340 کیلومتره لاره ده فاصله ده. نو په 40 فوټه یعنی یو کانتینر که چیرته 40 فوټه وي هغې کرایه تقریبا لګښت چې دی د انتقال د ترانسپورټ لګښت هغه $4,000 دی او برعکس شپېته فوټه بیا $6,500 دی. نو د کراچۍ بندر تر زو اوس د کراچۍ بندر چې دی د کراچۍ د بندر فاصله کابل پورې دا تقریبا 2,340 کیلومتره ده. نو موږ تاسو کې وګورو دلته په اقتصاد کې چې دی دا کاست بینیفیټ انالیسس دا یو مهم بحث دی. او کله چې موږ د یو هیواد د نور شخصونو ترڅنګ چې کله موږ د یو هیواد په اقتصادي شخصونو باندې د یو هیواد په سوداګریز فکتورونو باندې نور باندې بس کو نو موږ د پسانه باندې بیا د دغه شخص نه هم استفاده کولی شو. نو تقریبا د دغه لارې نه مسافه د کابل پورې 2340 کیلومتر ده. کچیر ده شل فوټه کانتینر یو سوداګر انتقال کینو دا غي لکه چې ده هغه $4,500 دی. او که چیرې ته بهش په 2 فوټه کانتینر وینو دا غي لکه $6,500 دی. اوس که موږ دا مقایسه وکړو نو تقریبا د چابهار بندر په کراتو د افغانستان د اقتصاد لپاره او د سوداګرو لپاره یو خورا مهم بندر دی ځکه دغه بندر لري افغانستان چې ده د اسیایي هیوادونو حتی د همدې بندر لري موږ کولای شو چې د اسیا ترڅنګ اروپا سره هم اړیکې ټینګ کړو. دغه په هر لحاظ د افغان سوداګرو د اموالو ټوله کې د کارګري کوي د استخدام د کچې د لوړوالي د نورو ټولو لپاره دغه بندر چې د اقتصادي مزایاوي او ګټورتوبونه ډیر دي. خو اوس ستونزه دا ده چې موږ په هیواد کې دغه تقریبا 2 کاله کېږي چې سیاسي تحول رامنځته شوی. نو د سیاسي تحول په رامنځته کېدو سره ممکن د کراچۍ بدیل بندر اوس نه وي.
مننه. تاسو یادونه وکړه مقایسه مو هم وکړه چې ورسته به له نورو میلمنونو د یو ځل بیا مقایسه غوښتنه وکړو. خو تاسو معلومات لرئ د چابهار بندر لپاره تاسیسات مثلا سړکونه دي ریل پټلۍ ده او نور تاسیسات دي پخپله په چابهار کې د سوداګرو لپاره تاسیسات او اسانتیاوي دي دا څومره بشپړ شوي تر هراته بیا تر کابله پورې دا تاسو معلومات شته څومره بشپړ دي یعنی د پوره استفاده وړ دي؟
تقریبا ما مخکې یادونه وکړه چې هغه څه چې لازم و چې د جمهوریت په جمهوریت نظام کې ډېرې پیسې ډېر امکانات و خو ولې هغه څه متاسفانه چې د خلکو غوښتنه او د سوداګرو غوښتنه په هغه شکل ونه شوه. اوس چې دغه کارونه تقریبا په ټپه درېدلې دي ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې کم پیشرفت نشته کم په دغه کې کوم مخکیوالې نشته دی ځکه نظام سیاسي تحول په افغانستان کې راغلی دی. تر اوسه پورې د نړیوالو سره زموږ هر ډول تعامل که سیاسي وي که اقتصادي وي مونږ تعامل نه لرو. خو پخا د جمهوریت په وخت کې د امکان تر بریده پورې د ریل پټلۍ تر یو حده جوړې شوې وې. د دې چابهار بندر له لارې هندوستان افغانستان ته تاسو شی دی چې معنی دقیق ارقام دی یاده وتلي، خو څو سوه ټنه غنم
انتقال،
50,000 ټنه غنم انتقال، همدارنګه افغانستان نه برعکس، همدارنګه د ایران د لارې، د ایران او د هند ترمنځ. نو په دغه بندر هغې وخت کې هلته فرصتونه شته، امکانات و. اوس البته دغې پیشرفت په فرصتونو کې کوم پیشرفت نه لیدل کېږي او هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې موږ مجبور یو چې د کراچی بندر ته
مراجعه وکړو، ځکه بل لاره نه لرو. مننه احمد صاحب، تاسو مخکې اړیکه مو ستونزه درلوده، تاسو زموږ خبرې ونه اورېدلې یا موږ ستاسو ځواب ونه اخیست. تاسو خبرې واورېدلې هم د مومن صاحب او هم د سردار نعیم صاحب. د افغانستان حکومت مخکې په جمهوری نظام کې چې کله دلته واکمن و، متحدو ایالاتونو د چابهار بندر کې ایران له بندیزونو مستثنا کړی و، له نړیوالو بندیزونو، د افغانستان د سوداګرۍ په خاطر او د هند د سوداګرۍ په خاطر. مومن صاحب وایي چې تر اوسه پورې هم کراچۍ، یعنی دغو ټولو شرایطو ته په پام سره د کراچۍ بندر د افغانستان لپاره ارزانه پریوزي، مګر سردار صاحب نعیم دغو بندیزونو ته او د لارې فاصلې او ځینې نور شاخصونه یادوي چې دغو په اساس وایي چې چابهار بندر د کابل ته نږدې فاصله لري او د سوداګرو لپاره ارزان پریوزي. ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنی همکارانو ته، درنو ملمنو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. مڅمره خپل مطالعه کړی ده لاوس پورې د بندر عباس او همدارس دبل بندر چې د چابهار ده تر اوسه د افغانانو له پخوانه استفاده کېږي هم محدوده ده. وجه یې دا ده چې هلته اوسه پورې اقتصادي بندیزونه شته او دا اقتصاد چې همیشه درې شیان موږ په علمي چیړو، یو دا چې اقتصاد ده، بل ډیپلوماسي ده او بل سیاست ده. نو دا درې واړه سره تړلي دي. دا دنیا اوس کوشش کوي چې د اقل د اقتصاد او د سیاست سره بیل کی، خو دا نه سره بیلیږي، ځکه چې سیاسیون خلک چې همیشه اقتصاد برتري چې ده هغه د بل خلاف استعمالوي خپلو سیاسي ګټو لپاره. نو په همدې وجه نه اوسه پورې هم هماغه مشکلات شته، اگر چې د جمهوریت په دور کې د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیزونه، یعنی چابهار له بندیزو څخه وویسته، خو فعال ډیپلوماسي نه و. اوس هم چې زموږ معلومات لرم هماغه شی شته، اما فعال ډیپلوماسي نه شته چې هغه لاړ شي وزارت خارجه کې هلته خلک خبرې وکړي، دغو څخه بیا مختلف بخشونه دي هغو سره خبرې وکړي او بیا د اگزامپشن په نامه یو لیټر ده، هغه لیټر چې دا هغه ایشو شي د وزارت خارجې له خوا نه، او بیا هغه لیټر بیا ویشي ایران ته، ایران هم قبول کی د خپل چې ډیپلوماټیک چینل لارې، بیا هغه نو وروسته دا کېدای شي چې چابهار خلاص شي د افغانانو په مخ باندې او په اسانۍ کولای شي، ځکه چې موږ تاسو چابهار نه صرف د دې لپاره استعمالوو چې هندوستان سره زموږ تجارت شي، بلکې نړیوالو سره هم کوو چې د کراچی بدل شي. د کراچی بدل چې دی هغه لاوس پورې زر امکانات نشته، لکه څنګه چې مومن صاحب ویلي، ځکه چې کراچی په سلونو کلونو کار پی شوی دی، هغه مکمل انفراسټرکچر لري، ساختار لري، او هغه چابهار چې ده هغه لپاره نور وخت هم پکار ده، نور سرمایه ګذاري ته هم اړتیا لري، او همدارز بانکي بانکي او د پیسو انتقال خبرو ته هم ضرورت لري. چابهار کې پکار ده چې ډېر کار وشي او هغه د تمرکز.
ډاکټر صاحب، د لارو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره، د مخصن د ترانزیتي لارو د ژوندۍ پاتې کېدو او فعال ساتلو لپاره، یوې داسې ډیپلوماسۍ ته یا داسې اړیکو ته، سیاسي اړیکو ته ضرورت شته چې هغه کې استقرار او ثبات وي. مونږ وینو چې په تیرو څو کلونو کې څو ځلې کله چې د افغانستان د کروندګرو د باغونو حاصلات را رسیدلې دی او د صدور فصل را رسیدلې په افغانستان باندې د ټولې ترانزیتي لارې چې کراچۍ ته ځي له پاکستان سره نورې ترانزیتي لارې بندې شوې دي د لارو استمرار او په اړیکو کې ثبات څومره مهم دی د دې لپاره چې یو لار باندې تاسو اعتبار وکړی شئ چې دا د افغانستان لپاره یو د اعتماد وړ یا ریلایبل د انګریزانو په اصطلاح لار ده
او همدغه خبرې ته اشاره وکړه مهم هم دا ده چې حکومتونه فعال ډیپلوماسي ولري او په دې مسایلو کې حقوقي مسایل ډېر دخیل وي او هغه حقوقي مسایل هر وخت حل کیږي چې کله د فعال ډیپلوماسي لارې بعضې حقوقي اسنادونه سره امضا شي تړونونه امضا شي او هغه لا تر اوسه په هغه باندې کار نه ده شوی چې هغه باندې باید کار وشي ایران سره هم یو حقوقي سند امضا شي بیا هغه لاړ شي د ایرلان ایران رئیس جمهور او د پارلمان لخوا نه او د دوی خو هغه انقلابي شورا ده مشر خامنه ای مشر دی هغه نه منظوري راشي نو بیا هغه همیشه دائم وي او کوچری حقوقي سند نه وي او صرف د تجارت بس پادي توګه روان وي او بدون کوم حقوقي سند نه بیان او داسي وي چې وخت اړیکې کله کله خرابيږي د هیوادونو په منځ کې لکه موږ سره ایران سره د حقابي په مسله باندې اړیکې خرابې شي نو کېدای شي آینده کې بیا هم داسې امکانات چې خراب وي نو کله بیا چې حقوقي سند نه وي او په منځ کې امداګانې نه شي او د پارلمان او دا مشرانو دا تایید کړی نه وي بیا هغه په اسانه وایي یاره موږ نور نه سره کوم ځکه زموږ اساس وړي
ډاکټر صاحب وکي ظاهرا په تیرو دوه درېو کلونو کې د افغانستان حکومت چې طالبان اداره کوي د دوی او د ایران ترمنځ څو څو ځلې لانجې راغلي دي مګر ما نه دی اوریدلې چې د چابهار بندر د ترانزیت په لار کې د کوم خنډ پیدا شوی او د جمهوریت پر مهال هم همدا کیسه وه مګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جزئي مواردو او ستونزو باندې دا لار وار وار څو څو ځلې بند شوې ده څنګه مقایسه کوي دواړه
زه فکر کوم د ایران سیاستونه څه حد پورې سټیبل دي هغه دي ډیر حد پورې سیاست او تجارت دې سره تړلې نه ده هم شد دي دا تجارت تخپل اعظم زمينه مساعده کړې ده او تجارت ته په اصطلاح د سوچ تجارت په سترګه کتلې دي او پاکستان همیشه تجارت د خپل سیاست لپاره استعمال کړی ده او الته به مخپل افغانستان نه بچ کلا پاکستان نه بچ مولنو واره دل پیا با التا کلا بدی هغه وخت عمران خان او د عمران خان دفتر ته بچ ورغلی خو بل شهید د مخ سر موافق خو بیا بچ کلا غنه راهداري و خپل سو یا اجازه به خپل سو بیا په تور هم کې یا په سپین ګل د کی فوج بنه مان التا به د فوج بیر حکومت نو مثال ته د فوج مداخلت
دې باسه وای د چې تجارت په خواده ونه کی ډیره زیاته مننه لتاسو نه بیا هم ورزو لمومن صاحب سره خبرې کوو د پالیسۍ او د ډیپلوماسۍ د استمرار په مسله باندې له دوی سره مغږیږو خو اوس ورزو یو اوریدونکو پلان کې دی مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مخبل پښتنه وایست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته سلامونه او درنو میلمنو ته سلامونه او د ازادي رادیو ګلونو همکارانو او د ګلونو اوریدونکو ګلونو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم منصور بدریم د هلمند نه میاړي کني وړي ده
وعلیکم السلام بدری صاحب ستړی مشه مهرباني وکړه سوال لري ک کومه وینا لري
زبا وې نام ولرم سوال هم ولرم واکن زموږ ګوره د افغانستان او د پاکستان تر مابین کوم تجارت دی دا میشه د ډیرو نه د ناندریو سره د ډیرو ستون سره مخامخ پاکستان زموږ سره میشه دوه مخه سیاست را سره کړی دی پاکستان زموږ سره نه په اقتصاد کې شمن پاتې سوې دی نه زموږ سره په سیاست کې شمن پاتې سوې دی پاکستان چې غواړي څنګه چې زموږ اقتصاد ته ضربه ورسېږي دوی رسوي تاسو پکې موږ تاسو به فکر وکړو همیشه چې زموږ دلته د میوچات وخت راځي یا د سبزکاروي وخت مراسي دلته دوی خپل بارډرونه لکه مخکې چې د میلما اصحاب محترم اشاره ورته وکړله یا د تورخم بارډر رابانی بند یا د سپین بولډک بارډر رابانی بند زموږ د افغانانو سره دومره څه دوی کړی دی هغه موږ نوسو نه په کلام لیکلی شو نه په خوله بیانولی شو نه څه کولی شو. نو زموږ لپاره مهمه خبره دا ده چې زموږ دلته باید داسې اړیکې ورسره ولرو، خو داسې اړیکې ورسره چې هغه باید داسې اړیکې قوي اړیکې وي، باید داسې قوي اړیکې ورسره ولرو که چیرې دوی موږ ته همیشه دغه رقم ګزارونه راکوي یا زموږ تجارت زموږ تجارانو ته داسې ګزارونه راکوي، باید موږ د دوی پر مخ باندې خپل همیشه راکړه ورکړه د دوی سره څه شي کته کړو، یو بل بدیله لار ورته پیدا کړو، یو بله بدیله لار ورته پیدا کړو. همیشه دوی زموږ سره دغسې کارونه کړي دي، په کوړاو په نړاو په ډالرو زموږ ته تاوانونه راورسوي، زموږ مې تجارت
ستاسو نظر مو واخیسته بدرې صاحب، که خپله پوښتنه ووایاست ستاسو نظر مو واخیسته خپله پوښتنه ووایاست
پښتنه د درنو مېلمنو څخه دا لرو چې موږ څنګه کولای شو چې په کوم په یو صادق پاکستان په کوم موارد کولای شي چې د افغانستان سره په اخلاص او په صداقت او داسې یو تجارت ولري او د هر څه څخه خلاص وي. هغه دغه پښتنه ده، او که چېرې موږ د پاکستان سره د پاکستان او د افغانستان تجارت یو د بل څومره مهم دی، ایا مثبت تمامیږي که منفي تمامیږي؟ پر د عرب باندې که چېرې ماته تاسو نظر راکړئ او دلته راډیو مکمل نه نیول کېږي، تاسو باید دغه راډیو راته پالک لکه د وزې کوم موجو کې نیول کېږي، اوس ګرد اشنا راډیو ده پر هغه زاګو باندې موږ یې نسو اورېدل، نو هیله ده چې تاسې یې نوکې کوي کوي او موږ یې ونیسو.
ډېره زیاته مننه بدرې صاحب. مومن صاحب، له تاسو نه به دې سوال ته ځواب واورو، خو له هغه مخکې د دې اورېدونکو او نورو اورېدونکو لپاره یادونه کوو چې د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو په 19:15 مترو د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو خپریږي. د مخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:19 منځنۍ صفه د ازادۍ راډیو خپرونې په ډېر ښه کیفیت سره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې اوریدلی شئ. له اوریدونکو نه مننه کوو او له تاسو اوریدونکو نه هم مننه کوو چې دا خپرونه را سره اوري. مهرباني وکړئ مومن صاحب، د دې اوریدونکو اندېښنه هم تاسو واورېده، یو تبصره یې درلوده او یو پوښتنه یې درلوده. پوښتنه دا وه چې څنګه کېدای شي چې پاکستان دې ته اړ کړی شي، یا د افغانستان حکومتونه څه کولای شي د دې لپاره چې پاکستان دې ته اړ کړي چې په خپله اقتصادي پالیسۍ کې ثبات راولي، یعنی موسمي او احساساتي تغیرات رانولي، بلکې یوه باثباته پالیسي ولري د افغانستان سره د ترانزیتي اړیکو په برخه کې.
ډیره مننه. اول د میلمنو هم ډیر ښه نظریات وکړه او د اوریدونکو محترم ورور څخه ډیره مننه. وقت دی چې لکه د مخه چې دا ورور اشاره وکړه چې مشکلات موږ په ترانزیت او په تجارت کې، ما د مخه په اول سر کې دا وکړه چې تقریبا 2 کال افغانستان په یو مشکل تجارت کې، ولې دغه اوس هم چې مشکلات جوړیږي ولې لازمه دا ده چې څنګه یو د بل درک سره وکړو او یو بل ته هغه یو قانوني او داسې قرارداد وکړو چې په هغه کې تضامین موجود وي، نو موږ کولای شو چې یو بل ته سره صحیح تجارت ولې لکه دغه ورور چې مخلوکهګوري دوه شان دي، موږ همسایګان هم لرو، که ازبکستان دی که ترکمنستان دی که تاجکستان دی، زموږ د دې سره موسمونه دواړه یو شی دي. هغه میوه چې موږ لرو هغه یې هم لري، هغه میوه چې موږ لرو ایران یې هم لري. زموږ ټول صادرات تقریبا د اضافه در 900 میلیونه زموږ صادرات یوازې پاکستان ته دي. دې کې شک نشته د پاکستان هم تقریبا ګټې په افغانستان کې شته، تقریبا چې په 100 میلیونه صادرات لري او د افغانستان د لارې دی ترانزیت منځنۍ آسیا ته دغه ترانزیت تقریبا په خوا د مرکزی آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ تقریبا په خوا او تقریبا 300 موټر یا 400 موټر پورې اضافه تر ودی. اوس دا ترانزیت تقریبا 4000 موټر ته تیر شوی دی چې دا موجود دی. بل میلمنو یو خبره وکړه دوستانو چې چابهار بندر که په چیرې په دغه کولی، زه فکر کوم چې ټوله مالونه چې زموږ غیر راځي یا پلا راځي جبل علي ته، د جبل علي څخه بیرته بیا بندر عباس ته راځي، مستقیم موږ نسو کولی چې بارګیری وکړو بندر عباس ته. یو هغه د چین څخه راسان راځي، هغه هم تقریبا په هفته یا په دوی کې یو غټې کښتۍ چې راځي چې افغانستان ته مالونه کوي، ولې کراچۍ ته هره ورځ په لسګونو کښتۍ را روان دي او کولی شي چې د اوس استفاده چابهار بندر دی. شک نسته چې دا یو سیاسي بندر جوړ شوی وو او نور سیاسی ته به اشاره نکو دا بندر جوړ شوی یو شی چې تاسو دغه اوس چې ما په خپل معلومات کې تقریبا د کراچ د کډچيري د چنس ته بارګيري وکي یو کانټینر په $400 راځي سلويش پټه کانټینر په $400 در کراچي پر راځي کچيري دا در بندر اباس پر وکي په $3000 راځي د اوس ته ستي معلومات تر کوم د بندر اباس څخه بیا در دغه پر تقریبا $2500 کرایا د هرات پر د هرات څخه بیا چې در کابل پر راوړي تقریبا په اوس کې چې هغه ټن ته چې لږ ما حساب کې تقریبا یو نیم لک چې دا هم تقریبا کېږي $2000 یعنی سم په نیمه تفاوت ستا ولې موږ عملا دلته په کار کې جریان لرو او داستا زه فکر کوم چې ما د مخه صادراتو ته اشاره وکړه او زموږ صادرات هم پاکستان ته ډېر دي او د پاکستان صادرات هم ډېر شولي موږ نه غواړو چې پر یو لار باندې اتکا وکړو زه نه غواړم زما مقصد دا دی چې موږ نه باید نه یوازې نه باید زموږ د کراچي سره مناسبات خراب سي او نه باید داسې وکړو چې د کراچي په خاطر موږ بله لار ځان ته انتخاب کو یا خاص ټوله کار موږ باید پر کراچی بل لار باید و تاسو ګورئ یوازې افغانستان ته پخوا وړه د کراچی پر لارې راتلله نو اوس دا وړه د افغانستان د پخپله د آسیای بیانات څخه مستقیم راوړي او افغانستان د وړو د ترکه څخه یا د غنمو له درکه څخه په نورو بندرو پورې اړه نه لري یعنی تاسو غوړي هم دغسې حاصل کیاست نو په دې خاطر پخوا چې به لار بنده سوه د وړو او د غنمو قیمت په پورته سو ولي اوس کچيري لار هم بند سوي د ولي د خوراکي توکو یا د سوانګ توکو د بعض نور شانو قیمت هیڅ وخت نه ریپورت سوي او دلته منظم تجارت جوړیږي هغه وخت د افغانستان پیشرفت او په منطقه کې پیشرفت هغه وخت راتلای شي چې موږ د ټول همسایګانو سره شي اړیکې ولرو او همسایګان هم باید زموږ اقتصادي اړیکو ته متقابل احترام ولري موږ په خپل د افغانستان د سوداګرۍ خونه د افغانستان خصوصي سکتور غواړي چې د ټول دنیا سره خپل راکروار په تجارت ولر ولي پر متقابل اقتصادي احترام ولري یو اقتصادي اړیکو غواړو زما دا مخه چې ما تاسو ته اشاره وکړه تقریبا موږ دا مخکې نور دوستان هم اشاره وکړه چې د کلونو راهیسې په زموږ ترانزیت تاواني سوي دي څه وخت چې سیاسي حالات کوم مشکل پیښیږي یا په بارډر کې به پخوا هم تقریبا په دې شل کال کې چې دوا عسکرو به جنگ سره وکړي یا به مشکلات پیښ ول ولی بیا هم په تقریبا د چیر دوه کال را پدې څخه چې موږ به یا درې وره د مشکل لرو اوس کچیر په سپین بول تک کې مشکل وو اغه ته پرلاتو د پرلات مشکل وو او د کراچی د تقریبا په دغه څو میچ کې زموږ د پېښور لار تقریبا اله ده ولې هغه ټمونه چې دې صادر کړي وو هغه ټمونه مطابق د دې قانون دا چې زموږ هغه کانټرانچ پرلارې هغه څوک حق نه لري چې وي درې هغه هم زموږ بعضی دوستانو کیس کړی دی او پر هغه باندې کیس شروع دي چې هغه په دې کیس کې ورته غړي وسته موږ زموږ یو موضوع چې موږ په خپل د بانکي جهاني څخه د ټولو څخه مو ورته چې باید پر افغان سوداګرو باندې
مګر مشکلات چې زه غواړم چې همدا د بانک جهاني خبره تاسو یاده کړئ نړیوال بانک په افغانستان کې ډېرې ترانزیتي لارې او د ډېرو پروژو لګښت یا تمویل نړیوال بانک کوي تیرونه موږ یو خبر درلود چې د افغانستان یو پلاوی تللای دی ترکیه ته او هلته دی نړیوال بانک له چارواکو سره خبرې کړې دي غالبا په دې پلاوي کې به تاسو وی یا بنوي ک لطفا اوریدونکو ته کوي خو تاسو به خپل ځان له خوا معلومات ورکړي او کنه و دی افغانستان د سوداګرۍ د خونو د چارواکو نه چې تاسو کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دې خبرو په باب او د افغانستان د راتلونکو ترانزیتي پروژو په باب کلان معلومات ورکړي چې ورسره بیا نور موضوعات ته هم ورځو زموږ د خبرونې وخت په چټکۍ سره په تمامېدو دی مهرباني وکړئ
ډیره مننه تکل سه محترم واقعن درې ورځ زمخه د استنبول ښار کې مجلس او په هغه کې د بانک جهانی استازو څخه تقریبا د همراول د دینه مننه وکړه تقریبا د دې د وزارت مالیه په پیشنهاد باندې هغه په خاني پروژې چې پاتې وي دوه د پاره دی ویل چې موږ د هغو تک د مخ کې ویل چې موږ د هغو په هغه پروژې چې په خاطر لول په افغانستان کې دوه سر بدی هغه خپل پیسې چې پاتې وي هغه پیسې برته هغه ترکی ویل موږ د بانک جهانی څخه په کراتو دا غوښتنه وکړه چې تاسو راسي یو کار وکړي زموږ او د پاکستان په
مابین یعنی تاسو وی په دا پلاوی کې تاسو وی محمد
بله سر موږ په خپل مېرمال ته دا مجلس ته موږ دا وڅو د بانک جهانی او ټول ډونر موسسات لکه یو اس ای ډی د جاپان سفیر دا نور هم شکی کوي موږ د افغانستان د خصوصي سکتور وضعیت تل تشریح کوي بعض خلکو ته سوالونه پیدا کېدل چې ستاسو سره د امارات د مسؤلینو ګزارت څنګه ده. موږ یقینا دا ورته ویل او دا د رښتیا دا خبره کوو تقریبا چې په شپږ بجې زموږ د هر په یوه ساعت کې تقریبا موږ کولی سو چې د رئیس الوزرا مرستیال ته ځان ورسوو او تقریبا موږ ورته ویل چې زموږ اتیا فیصد مشکل په دننه د افغانستان کې په تجارتي لحاظ حل شوی دی. شل فیصد مشکلات چې دي هغه زموږ د ویزو مشکلات چې افغانستان په رسمیت نه دي پیژند شوی، د افغانستان کنګل شوي پیسې دي چې دا باید راشي هغه په خارجانو پورې حل لري چې هغه زموږ د خارج مشکل دي. په افغانستان کې افغان خصوصي سکتور ته تقریبا اوس چې دي حکومت حمایت کوي، که په افریقا جوړ کې کار جوړ کې کامل حمایت د افغانستان د حکومت سره سره او دا معلومات ورکول شو. ولې زه بیا هم د بانک جهانی د بانک جهانی سره او هلته نور هغه د ډونر موسسات چې موجود و زموږ د غوسه خو ښه چې تاسو راسي بل مجلس باید په کابل کې جوړي. کابل اوس امنیتي فضا ډېره برابر ده او موږ به ستاسو د افغانستان د سوداګرۍ خونه به ستاسو کوربه وي، نو دوی به ان شاء الله پر دې باندې خپل فکر وکړي. ولې لازمه ده چې د ټولې دنیا سره د افغانستان ارتباطات باید یو مثبت لوري ته حرکت کولی شي او مثبت لوري کولی شي چې د افغانستان په اقتصاد کې منظم بلب که موږ باید ټولې پیسې چې کوو که د همسایګانو سره د هر چا چې احساساتي پیسې باید ونه کړي ټولو دوستانو که جناب همدرد صاحب موسره هم دي که دروم دوستاز دي که موږ باید د تیرو تجربه څخه ډېر پند واخلو د خپلو همسایګانو سره چار طرفه چې زموږ همسایګانو ډېره یو ښه روابط ولرو. تقریبا په هر روابط اقتصادي روابط چې زموږ په بعضې سفرو کې هم ځو پاکستان ته مو سفر کړی دی د 3000 کانټینر چې لاسوله په هغه سفر کې موجود جناب محترم وزیر صاحب تجارت سره ارزو لرو چې د ټولو سره یو مثبت لوري ته باید حرکت وکړو.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. بحثونو ته دوام ورکوو خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې له کوم ځای نه زنګ وهلی او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
تکال صاحب محترم سلامونه تاسو ته او د خبرونې میلمنو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ او جوړ به تاسو له هده تلم د هلمند ولایت څخه.
ډېره زیاته مننه تل صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ.
مننه لا دې خیر ده چې تکال صاحب محترم ډېر شایسته موضوع مټاکلې ده. تکال صاحب محترم راوتند تجارت پاړوان باندې خپل په نظر پلندو د سره شریک کمه اول خود تجارانو ورونو ته خدمت دا خواهش دي چې دلته موږ په هلمند ولایت کې تکال صاحب محترم دغه غټ مغازي والا چې دا کومه بوره راوړي دلته دوا کیس مې بوره ده د پاکستان هیواد چې دی راړي یو مې دا بوره ده. تکال صاحب محترم مخکې ما یادونه کړې وه که تاسو په یاد وي وسم بیا دا تجارت دا دلته ستاسو از ما غوړي دې ته دي مثال د خبرې داسې عامه توجه د خاص توجه ورته کې دغه موضوع
کې شته. تاسو خدای دې وکړي چې موضوع نه ډېر لري ولاړ نه شي.
بله ان شاء الله نظم تکال صاحب محترم دلته یو غټه بوره راځي د ازمن ولایت هلمند ولایت ته د بهر ملکو څخه د پاکستان څخه یو میدا بوره ده. په دې غټه بوري کې تکال صاحب محترم ما خپل کوټ راوړې ده یو رقم سپینه شیشه پکې کاریږي داسې وړه کړې ده لکه دا بوره آینه نه سړی فرق نشي کولی چې دا ما د بر ته مغازي والا ته وروړې ده مال مولوی صاحب په نامه باندې دا مغازي والا مال دا ولي دغه دا خدای شیشه پکې مسلمان خدای ته تداول د خرڅه بارې د پاکستان سره راځي او بل د غشنی چاوي د بهر ملک سره راځي. په دې یو قسم رنگ غاډي تکال صاحب محترم چې موږ د ډاکټران ته پوښتنه کړې د میډیا د پاره ډیر مثال د خبري ضروري دي یو شین رنگ په غاډي په خوا به د شنی چاوي موږ نیولې
د تاسو د اندخني چې تاسو یادوي د توکو د کیفیت سره ارتباط لري. د دې خبرونه موضوع نه ده که د ترانزیتي لارو په اړوند مشخصه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه ترانزیتي لار خو تکال صاحب محترم باید چې موږ د هر ملک سره مثال د خبرې شکر را دنو وکړو خو بغیر پاکستان د پاکستان سره د خپل لار تجاران بورنه چې دی بل لار د ځان ته پیدا کی ګوره همیشه چې دی پاکستان موږ به دغه څخه د مجبوری سره ګټه پورته کړی دی چې دلته موږ مثال د خبرې میوې پر شیدو چې لکه د کندهار انګور و انار تیر تر باندې راستي کې خپل لار را باندې بند کی او د میلمنو سم دا پښتنه د تکال صاحب محترم چې ولې تاسو د سړی خونې نه جوړوي مثال د خبرې په بولده کې دی د موږ تجاران الحمدلله شپې لري مثال د خبرې د شنو چې پیسې نه لري سړی خونی د جوړ کې کم وخت پاکستان پرمیر باندې لاري بندي دغه سړی خونی د دې کوال چې استفاده وکړي د خپل نیوی دلته دغه کې بیا کوم نیوی مثال د خبري خرابې چې بنه دلته باندې کې کني دا د خپل پر ولس باندې پارزان قیمت باندې وکړي چې مثال د خبري داخله ګټه نه پوهه کې ورستی چې بنه
مننه سلامت خوشاله اوسئ. نعیم صاحب تاسو نه ما غوښتل چې پوښتنه وکوم نور لوی پروژې په افغانستان کې را روان دي، مثلا له ازبکستان نه د مزار شریف او کابل لاره پیښور ته د ریل ګاډي پروژه ده، د کاسا زر د برښنا پروژه ده را روانه ده، ټاپی را روانه ده. په دې ټولو کې لکه څنګه چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه، نړیوالې موسسې لکه نړیوال بانک شریک دي او دوی په تمویل کې مرسته کوي. خو بیا هم هماغه مخکینۍ خبره زه تکراروم چې د اړیکو کې استمرار چینوي د دغه لویو پروژو راتلونکو به تاسو ته څنګه ښکاري چې دلته هر ورځ د لارې بندیږي د دوړو هیوادونو ترمنځ یا د حتی اوس چې د منځنۍ آسیا هیوادونه پکې ورګډ شي، دا به په سیاسي مسایلو له یو بل سره د یو وینا له وجې یا د یو وړې خبرې یا پیښې له وجې به د یو بل پر وړاندې غبرګونونه کوي، بیا به دا برېښنا بندیږي، بیا به دا ګاز بندوي یو په بل باندې، یا به د ریل پروژه بندیږي په یو بل باندې. د دې اړیکو د استمرار لپاره یا د ثبات د راوستلو لپاره افغانستان څه کولای شي او د سیمې هیوادونه باید څه وکړي او افغانستان لغونه کوم تضمینونه وغواړي؟
تکل صاحب، خبره دا ده چې مخکې مومن صاحب او ډاکټر صاحب احمدزي هم خبرې وکړي د سیاستونو د استقرار د هیوادونو ترمنځ. زه د مومن صاحب خبرو ته په اشاره باندې چې د مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې موږ باید دغه احساساتي پریکړې ونکړو، باید په اقتصادي برخو کې هم په سیاست کې هم په نورو برخو کې باید موږ باید احساساتي پریکړې ونکړو. خبره دا ده متاسفانه چې هر زمان افغانستان د سیاست، البته د سوداګری، د افغانستان سوداګری چې دغه د ګاونډیو هیوادونو خاصتا د پاکستان د سیاست قرباني ده. موږ او تاسو زه غواړم چې دغه باندې مخکې مباحث شو، چې یو خبره یاد کړم چې د تیر جمهوری نظام کې هم دغه ستونزې بار بار وې، او دلته د اپټا په نامه باندې یو سوداګریز تړون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شوی، او په دغه تړون کې دا تقریبا واضح راغلی دی چې د افغانستان سوداګریزي، د افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکې دا باید د دواړو هیوادونو سیاستونه باید قربانی نکی او دا باید مستقلی وي. خو متاسفانه موږ او تاسو بار بار ګورو، نو خبره دا زما په نظر باندې چې موږ چیرته همیش ته پاره د پاکستان دغه تکینو او چابهار بندر باندې په کراچي په بندر باندې فکر کوو، او داسې وایو چې نورې بدیلې لارې نشته. زه نه پوهیږم دا کوم ارقام چې مومن صاحب نشر کړ دا اوسنی، شاید دا به وي، ممکن به وي، خو ما خپله در دوی چې 2013 کال کې په دغه اړه باندې تقریبا واته میشتې کار وکړو، څېړنه مې وکړه، معلومات مې راټول کړل، د موثقو ادارو نه هم مخامخ انټرویو وکړې، او دغه معلومات په بنیاد باندې تاسو سره ماغه معلومات چې ما پونتون کې پریزنت کړی وړاندې کړی و نړیوال کانفرنس، نو ماغه تاسو ته وړاندې کړل. راځو دې ته چې ما مخکې وویل چې په افغانستان کې اوس مهال سیاسي ثبات یا دغه نظام بدلون دغه د نړیوال د اقتصادي اړیکو لپاره، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مزي ویلي چې اقتصاد او اړیکې سیاست دا جدا نه دي، دا لکه د ویشیشي دوه مخونه دي. نو کچیرته اقتصادي فعالیتونه یالته به سیاست وي، او که سیاست وي یالته به اقتصاد وي. نو دلته اوس په افغانستان کې موږ او تاسو ګورو چې نړیوالو سره تعامل هم په سیاست کې مخ کې مېلې، چې هم په اقتصادي برخو کې دا لوی ستونزه ده. منګ یوازي اوسه پورې ذهنیت عامه ده چې منګ یوازي د پاکستان لاري لرو، نورې متبادلې لاري نشته، او منګ یوازي منتظر دي ته پاتې کیږو. یا مثال په ډول تاسو د تاجکستان د نور هیوادونو یادونه وکړه، غته به راځم، خو هغه هیوادونه چې لږه
خبره سره لنډو سردار صاحب نیم،
بس تکل صاحب لنډو مې خو بس دومره دی چې باید سړی کافی اندازه بس کې. خو خلاص دا وایو چې د افغانستان د پاره مهمه دا ده چې لکه مخکې چې تکل صاحب تاسو یو ډاکټر صاحب مزي ویلي چې دوی باید یوازې د پاکستان سره هم موږ او تاسو موږ اوس هم د پاکستان په بندرونو حساب کوو، د پاکستان په هیواد حساب کوو. ولې متاسفانه هغوی هر وخت تاسو ولیدل چې زمونږ څو کانتینرونه موږ د دوی سره په تجارت کې د هندوستان د پاکستان د گوادر د بندر لاري د هندوستان سره سوداګري لرو. تاسو ولیدل چې په زرا اوس کې کانتینرونه په د جمهوریت په دوران کې دا اوس وخت کې دا کانتینرونه اوس وسیدل بيخي د پښتنې څوک نشته. همدارنګه د کراچي په بندرونو کې البته نو مزب پالیسانو تر ازم مکو غواړو چې موږ اقتصادي سیاستونه او منګه هغه سوداګریز دغه پرمختګ ولرو منګه دستور زی حل کو نو دا دوامدار ګرځي در غواړي هم د ګوندۍ هیوادونو سره هم د
ایران سره کم ده. نعیم صاحب وخه یو وړاندې ځو یوازې څو دقیقې د خبرونې تر پای پورې پاتې دي چې نور موضوعات هم لرو. هغه راون غاړو یو بل موضوع د افغانستان او چین ترمنز د واخان د ترانزیتی لارې مسله ده. زه غواړم په دې مسله کې لنډ تم شو او هیله مې دا ده چې زمونږ میلمانه پښتنو ته لنډ لنډ ځوابونه راکړي. مومن صاحب، لومړی که لطفا تاسو راته ووایاست چې دا لار ستاسو له نظره څومره عملي ده؟
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د واخوان کوریډور یا چین تقریبا هغه پاپولیشن یا نفوس چې دی لري تقریبا د 1.3 بلیون د کده د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. ولې تقریبا د دې لارې هغه نظر سنجي چې اوس نړیواله موسساتو یا بین المللي موسساتو کړي تقریبا د دې لارې مصارف چې دلته جوړیږي یا بشي جوړیږي ډیر غذاب مصارف هم دي باندې او تقریبا په دې کې یو سیمیز دغه ته هم ضرورت سوال زه فکر کوم که چیرې پر دې لار وسی موږ هم د کراچۍ در بندر او هم د نورو بندرو موږ ته لاره ډېر، یعنی د کابل څخه بیا در قشغره پورې تقریبا د تقریبا 900 کیلومتره لار ده چې دا یو ډېره مهمه لار ده. یعنی کولای سو چې د افغانستان په یو لوی ترانزیټي ملک هم د ایران سره او هم هغه نظر سنجي چې په شمال دل دغه مطالعات شمال دل تقریبا دا یو زر صفحه ده پاغه کې راغل دي تقریبا چې د دې لارې څخه به تقریبا یو څلوېش ملکه ازاد داسې بس ان شاء الله چې شپېته ملکه به د دې لارې څخه استفاده وکړي. دا یو ډېر لوی پر دې باندې ریسرچ ولي ارزو لرو په دې کې چې د افغانستان اسلامي امارت حکومت لکه مخکې تاسو چې ورته وویل چې جناب جملا صاحب محترم په دې کې هدایت وکړي، زه فکر کوم چې هغه پر دې باندې ډېر ټینګار لري چې موږ باید یو د نورو مملکتو سره خپل مستقلی او داسې لارې چې هغه د افغان د سوداګرو په ګټي او د سیمې په ګټي، زه فکر کوم دا مهمه لار ده. نو زه فکر کوم چې د واخان لارې یوه ډېره ښه لار ده، ولې خو دغه سبل بربودان او هلته هغه څه د لارو جوړول تاسو ته بهتره معلومه ده. نورو جوړول
احمد صاحب تقریبا مومن صاحب هم یادونه وکړه چې دا لاره ډیره د دوی په وینا صاحب العبوره ده او په رښتیا هم د غرونو لړۍ دی پکې او هلته د سړک جوړول بیا وروسته بیا په هغه باندې د ریل یا اورګاډي تیرول دا به ډیره ستونزمنه مسله وي، البته د ځینو کارپوهانو له نظره. ستاسو په نظر څومره دا لاره ممکنه ده په هغو ترتیبات سره چې د طالبانو حکومت هیله لري چې په هغه ترتیب به عملي شي؟ لنډ ځواب راکړئ لطفا.
سمرا معلومات لرم دا نو هغه اوس چې ابتدایي خام سړک جوړ شوی دی تقریبا وصل شوی دی ایران سره چې دا یو بخښنه غواړم چین سره وصل شوی دی چې دا یو ښه زیری دی موږ لپاره. اوس ضروري دا ده چې حکومت وکولی شي خپله سرمایه‌ګذاري وکړي او نور نړیوال او همداراز چین سرمایه ګزاران او خپل افغانستان کې دننه خلک چې دي د دوی د پانګونه هلته راجلب کړی شي او وکړی شي چې په دغه سړک باندې زر کار شروع شي پوخ شي، تر څو پوخ شوی نه وي نو خامه لارو باندې تجارتونه نه کیږي. نو مهم همدا ده چې دا خپل مخراق ته توجه وګرځي او نړیوال هم را دعوت
کړي. کلان را ته وایست احمد صاحب چې دا د نورو لارو متبادله لاره کیدی شي؟
بله، و فوق العاده ځکه موږ تنه دي جواز چین سره تجارت ولرو د افغانستان ټول مشکلات سره حل کیږي، ځکه چین با نفوذ هیواد ده، همدارز د نړۍ دوم اقتصادي هیواد ده. که تنها موږ چین سره تجارت ولرو نو چین تقریبا د کال تر 600 میلیارد ډالر پورې و د خوراک ته ضرورت لري، خارج نه راواردوي. که موږ د 100 میلیارد د دوی ته ورولېږو بس افغانستان کله ګلزار ده، هیڅ مشکل نشته.
ډیره زیاته مننه. نعیم صاحب، د چین سره تجارتي لار همدا د واخان لاره په کوم ترتیب عملي کېدای شي؟ یعنی یوازې یو لاره ده چې مرکزیت به په چین کې وي او که باید په افغانستان کې دننه هم ځینې مرکزیتونه یا لکه اډې لوی اډې ورته جوړ شي د دې لپاره چې اغیز زیات شي او افغانستان هم تر ټولو زیاته استفاده ترې وکړی شي؟
دغه د واخان لار د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده. او یوازې به دغه تمرکز چې دغه لاري مرکزیت به په چین کې وي. زه فکر کوم چې دا لار به د دې مرکزیت به هم په افغانستان هم په پاکستان کې وي، ځکه چې دغه لار د پاکستان لپاره هم خاص ځانګړی اهمیت لري. د دې لارې نه دوی منځنۍ اسیا ته او چین سره سوداګري کولی شي په اسانه ډول او ډیر ارزانه ډول باندې دوی کولی شي چې د چین مارکیټونو ته لاسرسی ولري. نو افغانستان به د دې لارې هم د پاکستان هم که برعکس د چین لارې یا د مرکزی اسیا د نورو هیوادونو د لارې د پاکستان هندوستان سره د دې لارې سوداګري ترسره کیږي، نو افغانستان به هغه د ترانزیت دغه ترلاسه کوي، ګمرکي عواید به لاسته راوړي او داسې نورې ډېرې ګټې شته چې د افغانستان د پاره به ولري. خو مرکزیت به افغانستان کې د افغانستان تر څنګ به په پاکستان کې هم وي او دا ډېره مهمه ده، نه یوازې دا چې موږ یوازې چین باندې دغه وکړو، نو افغانستان هم باید د مرکزیت یو نقطه وي.
ډېره زیاته مننه له میلمنونه. یو وروستۍ پوښتنه لرو چې لمدې سره خبرونه هم پای ته رسوو. مومن صاحب، هغه محدودیتونه چې د نړیوالو لخوا د طالبانو پر حکومت لګیدلې دي او لغې ډلې بانکي محدودیتونه دي او د راکړې ورکړې محدودیتونه دي، دا څومره د مخصوصا د واخان د لارې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ له یوې دقیقې نه کم وخت کې لطفا ځواب راکړئ.
زه فکر کوم دا محدودیتونه د افغانستان پر خلکو دي، د افغانستان حکومت ته خو هیڅ دا ټوله د افغانستان پر خاص پر خلکو لګیدل دي. که موږ تقریبا اوس $1,000,000 په $2,000 استو، دا کچیر محدودیتونه نیوی دا موږ سل په یونیم سل ډالر استولې، دا ټوله د دې ټوله بوج دی پر ملت باندې دی، د دې ټوله بوج او دا واخان کوریډور چې زه فکر کوم چې دا یو څلوېش ملک چې ما ورته وویل کچیر وخت چې د څو ملکونو نمانځه درته واخم، لکه پاکستان دی، عراق دی، چین دی، ارمنستان دی، آذربایجان دی، ګرجستان دی، جاپان دی، یعنی دومره دوم دا شلار ده. خو د دې لارې لپاره
ډېره زیاته مننه. نور وخت د خبرونې پای ته رسیدلی دی. خبرونې له میلمنو د سوداګرۍ خونوم رستیال محمد یونس مومن، د پوهنتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی او د اقتصادي چارو شنونکي ډاکټر محمد نعیم نه مننه.
جانان.